السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپلو یو شمېر شعرونو کې فلسفیانه افکارو ته ځای ورکړی دی. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفې ښوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفې په اړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو یې وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مستره یې د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعری خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایا پیژندل کیږي. شعر یې په خپل حال وای چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي د اردو استاد او د پښتو د دې ځنګړي سبک شاعر سره مستاسو د پاره مرکه کړې ده.
ستړي مشه شاه سعود صاحب، په خیر راغلی.
خوشاله او سی راشد صاحب، تاسو ته او خپل ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
اخیرنی کتاب مکله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب، څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مسوش ول دی سره او سسو نمونه دی.
یو څوک براشی دا مې د آخري کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، 2 کال وړاندې، کم درې کاله تقریبا. او زما ټولې اته شعري ټولګې چاپ دي، اته واړه د شعرونو کتابونه دي او ټول کتابونه مې پښتو کې چاپ دي. بل ژبه کې مې ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړي. دا کلمبی کتاب نامه میں وا دری گوٹی زی دائری دا یوکم 1999 کی چاپ شویو. دویم کتاب میں وہ بیا جانا نستا تر درا سنگ درشم. بیا بل کتاب وہ بس ہم دگا شانتا خیم. یو بل وہ دا سڈیر لری بنزو. دا بل نامه وا خدا چترا نا خبر نشولی. او دا بل کتاب نوم وو درد مرا نزدیکی گا. او دی آخر کتاب نوڑان دی وم کتاب چکم وو دا غینا موا لکه دزانو الوتل غوڑو با.
کلک دزان پڑا هم جمع گوردون کو تا معلومات ورکه چی تاسو چرتا وزگی دی کلا وزگی دی او سکار کوی ادب تا سنگ راغ لگی.
د زینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی، بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمی نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1900 کې پېښور کې زیږېدلی یم. اولې زده کړې مې هم د خپل کلي په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمي نامه وه. هغې کې مې تر 5 درسونه لوستي. بیا هغې نه پستا د بر نوي کلي په هاي سکول کې مې تر 8 درسونه لوستي. اتم نه پست بیا لسم ما فارورډ کې لوستې. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دو لسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتي سکول وو. هغې کې مې یو لسم او دو لسم ولوست. بیا سور لسم مې ګورمنټ کالج پېښور کې شاهي باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړو. سور لسم مې پاس کړ. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې مې ریګولر ډیگری تر لاسه کا فلسفه می ولوستلا بیا پرایویټ می په اردو کې یو ډیگری تر لاسه کړل ایم اے اردو می وکړل او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم هغه کالج کې اوس پروفیسر یم چې کم کالج کې مدرسونه لوستي په ګورمنټ کالج کې اوس ایسوسییټ پروفیسر یم
تاسو په فلسفه کې ماستری کړی ده او یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي او یو وخت مو ویلی چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم داسې وړه وړه خو هم تر اوسه ونه لیکل دا ولې
راشد صاحب زما خو ماشومتوب نه د شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه فلسفه مې بیا بله مینه وه دغسې شعر نه پسته مې فلسفې سره مینه وه بیا د شعر او د فلسفې تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلې وو نو په دې باندې مې هم زړه خوشحاله چې زما دواړه مینې چې کمی دي د فلسفې سره مینه شاعرۍ سره مینه دا خپلو کې یو تړون لري او هغه شاعران چې د فلسفي په اساس شاعري کړی دا یا د چا په شاعري کې چې د فلسفي اثر هم دی نو هغه ډېر ښه شاعران دي اب ما دا سي ګومان کوم چې دا فلسفه د ښه شاعري لپاره یو ښه لار ده نو زما ذهن کې دا خبره لا اول وه چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د زینو صوفیانو په شعر کې دا سي زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده بل خبره دا ده چې فلسفه ما نه ولوسته فرض کما کیمیا لوسته وی ما فزیک لوسته وی ز ډاکټر وی انجینیر وی چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري نو زما د ژوند برخه و فلسفه ک ما غوښتلې ک نه می غوښتلې دا به زما شعر کې خامخا راتلله بل دا ده چې فلسفه ما چې چا پیر وکتل نو پښتو کې بیخي د نشت برابر و چا په هیڅ کار نو کړي نو زما زړه چې ز په فلسفه کې خاص په اگزیولوژي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تی مال چې دی باندې زه یو یو کتاب داسې وړوکی وړوکی یو څه لیکل پې وکړم په منطق مې شروع هم وکړه داسې یو کتاب مې پې د لیکلو کوشش وکړو چاپ کړی مې لا نه دی خو هغه په لیکلې بڼه کې را سره پروت دی د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې وه ما بیا فکر وکړه چې زه به لیکچر ورکم په دې زینو موضوعاتو باندې د فلسفي
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري د کنه لیکلو په نسبت
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی پروفیسر یم لیکچر ورکوم لکه نو لیکچر زو ورکول شم هغه کې مې تجربه شته ټول عمر مې الکانو ته درسونه ورکړي نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره سلویا خبره نه وخت نو مایل چې زه په لیکلی بڼه کې نه په خبرو کې به زه لیکچر ورکوم بیا به یو چاته ووایم دغه لیکچرو نه به لکه نصر ساس کی په لیکلی بڼه به راولي ما یو کتاب تر نساس شي اوس لکه ذهن کې مې دغه سیزونه وو نو ما یو لړۍ شروع کا په بیلابیلو موضوعاتو مې یو څه لیکچرې ریکارډ کی او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړی خو بیا د سیستم زی راغلی چې هغه لړۍ هم را نه پاتې شو خو پاتې نه ده لکه فکر زړه کې مشتا چې دغه بزوړان دی بوزما یو وخت براشي چې بیا به ان شاء الله دغه لړۍ پیل کوم او ډیر موضوعات دی پاګې باندې ان شاء الله نورې لیکچرې ورکړم بیا
صرف شیر مو لیکل دي کنه سر مهم لیکل دي چرته او کلی کلی مو دي نو سم لیکل دي په نصر کې کیسې مو لیکل دي خاکیم لیکل دي کلمونه مو لیکل دي کتکلونه مو لیکل دي کمقاله لیکلی دی په نصر کې مسل لیکلی دی او کنه مده لیکلی نو ولې مونږ دې لیکلی
راشد صاحب نصر لیکل را ته ډیر ګران وی بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ عام یو لیکل خو او لیکل او د سی تر سره مې کوه کیسه خو بیا یو ملګری را ته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکي لکه ژوند کې ووم دغه یو ناول وستا نو ویل چې ستا سونه فلسفي او سونه نظری او سونه تجربي دي دا ټول ورواچو دي ناول ته بیا یو لیکا بیا یو لیکا بیا یو لیکا نو ما دوباره لا پاک نویس کړه مې هم نه دی هغه مسویدرا سره هغه سي پرتا ده بمبولک نو مې دا هغه ناول ا مې اراده ده چې یو وخت د سیکل مې چې موډ وو چې پاک نویسی کم بیا یو لیکم او پکې لکس اضافه کړم نو چاپ دې کوم دویمه مې دغه د اگزیالوجی برخه یو منطق په نامه لیکلی و هغه هم سل دوه سوه درې سوه څو پیجز دي اوس ما نه ذهن هغه تعداد وتی خو ښه ښایسته زخیم کتاب ترې نه راځي د منطق په اړه استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی عام پروت دی را سره نثر کې خلا میں چاپ کڑے نہ دے بل ملگرو چکل مجموعی چاپ والی نو داغی آگا سریزی میں لکلی اس راتا نہ دی معلوم چھ سو دھانے بھائی سونہ بھائی خو دیری بھائی بیا ہم بیشمار ملگری رانا پدی خفم نی چھ لکل میں اون پرکڑے شل خو دیر ملگری را باند لکوس یہ برشا ہوئے بس داغی پا کتابوں نے سریزی لکلی نو آداغی کتابوں نے چاپ دی دغه نثر یا سار لرم نور مې نثر کې سډیر کار نه دی کړی
یو خشر باید څه ولري یعنی د خشر اجزا کوم کوم دي ستاسو په نظر څه شی پکې پکار دی څه شی نه دی پکار
په دې اړه ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي خشر ځینې خلک هغه شعر ته خشر وایي چې هغه څنګه واوري او بس یاد دي شي ځینې خلک بیا هغه شعر ته خشر وایي چې هغه شعر بیا تا پوری ان خلی پوری او افتخ پاگ کیفیت کی تیر رکھے پورا یو ورس پاگ کیفیت کی تیر رکھے چھے تو مجبوری ہے آگا شعر باندے لگا آچھے تکلا آوری تا تا یو بیل خوندر کئی خشیر ذین خلق بیا آگا شعر تا ہوئی چھے آگے کی یو لوی مقصدی دا سڑی جون کی بدلون را ولی یو فعالا لارا ورکڑی ورتا دا سی اخلاقی شیرونا چھے سوک دا ناہلین رو باسی سوک دا جون پا یوالا را سوک دا جون پا بلالا را دا کامیابیو پا منزلونو ورا سید آگا سی لکا دا خشیر ہر چا خپل تعریف کھڑے دے یو او زینو باندے ٹول متفق دی زم پہ زم ور سر متفق یم دا ٹولی خبری دا خشیر صحیح تعریف کاری ماتا
شاہ سعود سے اوس کو مونگ تاس سر مرکہ کو استاسو نظر رت مهم دے دا دا نور ادب پہانو لکوالانو خبر او نظرونو خو کی دیشی زمونگا اوریدن کو چرتا بلزے هم ولستی وی یا کی دیشی دبل چنا اوریدلی وی مونگ استاسو نظر اوریدل غارو
شعر چکم دے اگے کی دا احساسات او دا جذبات یو تصویر وی لکه هر انسان جذبات لري احساسات لري شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ته ورکوي فزیک کیمیا سائنسونه دا نور چې سونه رښتې دي د علم سونه لاري دي دای خلکو ته انفارمیشن ورکوي زه په یو سیز نه پوهیږم او دما په پوهیږي دے ماتا یو نوی خبر ہو کی دا غیلم نو آمال خوند را کی دسی ز خبر شم دا خبر دل چکم دے دا ما کی نیم پرات دا بہر نیو سراشی شیر چکم احساس ماتا رکی لکا درد والا یو احساس ماتا رکی نو دا درد ما کی مخ کی پرو تی احساسات ٹول دا جذبات ٹول انسان کی خپلا پرات دی لکا یو انفارمیشن نہ درکی یوم دا جذبہ درتا یو دا جذبہ لکا دو بو خوری دے پکی درتا یو کنکرا ورواچوی نو آگے نہ لہرو نہ ساز چھی بیا دا چھپی او سیلابو نو دا ستا گا ارتعاش پیدا شی پا جذباتو کی نو زخپلا دس فکر کوم چھی کا شیر کی فرض کا علم ام دے شیر کی کا انفارمیشن ام دے نو دا انفارمیشن دا شیر آگا شربت نہ دے دا آگا لوخ ہے دے چھی خلق پکی لکا جذبہ پکی ورکی چاہتا سوک احساس فرق چاہتا پہ کی او شاعر دا شاعر لارا چکم دا آغا دا جبی لغات دی ٹکی دی او دل تبیا شعر چکم دے دا دی قد و قامت دا جبی نہ لگ پورتا دے لکا کما خبر چی مونگ آدھی خبرو کی کولی شو باید شعر تلاڑ نہ شو پکی لکا شعر با آل تا وایو چی کما خبر تا آدھی خبرو کی نشی کولے حال تا با شعر تا مونگ حاجت مندیو حال تا شعر باید ولی کلشی لکا دا شعر کا دا اوکامت دا آدھی خبری نا پورتا دے دا خی شعر لپارا لنبے شرط چکم دے آخو آغا اروزی پیمانی دی آغا لوازمات دی بندیزون دی زنی مات کی لکا آزاد شعر یا سپین شعر دگا کی نا بندیز وی بیا نا پکی سپیو سیلابون وی خوبیام آغا یو آہنگ وی پکی دگا نا بغیر دا شعر چکم دے آغا وجود ممکن نا دے نلومبے دگا موسیقیت دے چی پا ہر فارم کی ہر ڈول کی
ہو نو خدا آزاد شعر یا دا سپین شعر بیا خپل بندیزون خپل شرائط تی کنا
دا خشیر دا پارا اول شرط دگا دے
دویم شرط بیا د جذبی او د احساس په لغاتو کې بل تر سوال دی، لکه چې یو کس مسکی او بل داغي جواب کې ورته مسکی شي، نو مسکا هغه کې مخ کې پرته ای دا د دې مسکار دی عمل وی دغه سي دسی یو جذبه یو احساس چې سو چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخ کې پرته ای دی ورته فعال کی او دک شی هغه ته خوند ورکی. زما خو دغه سي فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تسنو شعر ته زیان رسی، لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته ورکی دسي اکټینګ پکې شروع کړي کنه، لکه یو سپیشل زړه غواړي او چې څه محسوسه چې هغه څه خلکو ته ورکړي، لکه صداقت غواړي دسي یو سپیشل تیا غواړي داخلي چې کوم جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي د ذهن نه راوځي د انسان داخل نه راوځي، باید هغه رښتیا جذبه وي هغه کې تسنو نه تسنو شعر ته زیان رسی چې سونه دغه اوریجنل وي سونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوس کړی وي او هغه هغه کې نور نه ځایږي، لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي نو اته نه لاندې توی شي، داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نشي په داخل کې ساتلی هغه تویږي تینه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي، که داسې شعر وي نو دې کې ډېر زور وي دا ډېر خلک خوښوي، دې کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي، بیا خلکو ته یادېږي هغه خلک د لمنې نه رونیسي، بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه یوې بل ته وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته وایي ټول ولس کې خور شي هغه شعر مشهور شي دغه شاعر دغه پیژنګلو ساز شي دغه شعر، نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغه څه دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
چرت ز چرت خندا چرت ز چرت خندا توبه توبه چرت ت چرتا وفا توبه 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 چرت ز چرت خندا توبه توبه جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت ستان جدا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرتا خندا توبہ توبہ خوگشنا توبہ توبہ ہریو یار دخو گشنا توبہ توبہ چرتا وفا توبہ 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 چرتا زا چرتا خندا توبہ 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 توبہ
سندر تاسو واورید اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کومه شاعري یا څه پچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلې دي چې ساده شاعري چې ده یعنی لکه د رحمان بابا واخلې د خاطره پر دی واخلې داسې نور ډېر کسان هغه هم ډېر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډېره لري. رحمان بابا څومره وخت شو چې تیر شوی دی او شاعري اوس هم مقبوله ده حالانکه ساده شاعري ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی بل ادب برای مقصد والا خلق دی. نو هغه وایي چې کوم خلق د ادب مقصد ګڼي هغه وایي چې د ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي یو لوی مرامی وی شعر خلقو کې د شعور د پاره یو انقلاب د پاره د اخلاقو د پاره د یو قوم عقیدې د یو نظریه د هغې د پاره لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغې ګڼي چې هغه کوم مقصد لري او کومه شاعري چې مقصد نه لري هغې لکه دغسې شاعري بیا ډیر د کار نه ګڼي. بل ادب برای ادب والا خلق دی هغه وایي چې د هر څه دپاره د هر مقصد دپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه شاعر په دې مجبورۍ چې خلکو ته تعلیم ورکه شعور ورکه نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم دپاره سکولونه دي کالجونه دي پوهنتونونه دي مدرسې دي دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي نو د هغې دپاره خپل پلیټ فارم شته. وی چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکی نو چې دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي د دې سم مقصد شو بیا دی به دغه کار کوي کنه. دغه څه د اخلاق او خپل اداري دی اجره د جماعت دی دسې د هر څه د پاره خپل د هر مقصد د پاره خپل یو څه په اولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی یعنی ادب صرف د ادب د پاره باید ادب په خپل ځان خپل تمامیږي دې دغه څه فکر کوي نو دې دا خو ډېر زوړ باس دی
او کنه دا خو ډېر زړې خبرې دي مونږ تاسو نه نوې خبرې اورېدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی په کار چې ته باید حتمن یو مقصدی شاعري وکې. ته به خامخا لکه د ادب برای مقصد دپاره شعر لیکې دا بندیز پې باید مونږ ونه لګوو او دا بندیز پہ هم ونه لګو چې ته صرف د ادب برای ادب لپاره کار کې ته مقصد طرف ته نه ځي. شاعر خپل خوخه ته پر خپل په کار دی لکه هغه خلکو ته علم ورکوي دا هغه زړی چې خلکو ته اخلاق ورکما دا هغه زړی چې خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړما سچ هغه غواړي لکه هغه دی پاغل روان شي هغه ته نه دا ویل په کار دی چې دسې کوا او نو ورته دا ویل په کار دی چې دسې مکوا. او چې کوم شایان په خبره کې منی دي باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کوم خبرې جرم دي کومې خبرې بند دي کومو خبرو باندې ولس کې انتشار خوريږي هغې باندې مونږ بندیزونه لګولې دي باید شعر کې هم په دغو شایانو باندې بندیز ولګي. دغسې لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل دا د شاعر خپله خوښه ده چې په کومه لاره باندې ځي هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعري چې ته ورته وایې دا هماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې څه په زړه دي هغه په خوله دي. زما یو شعر و ما یو مصور ته ویلي وو چې ستا ډېره اسانه لاره ده ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی ته د طبیعت نه د فطرت نه نیچر نه ته کلرز راخلی رنګونه لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وی اغه زین سور رنگ را واخلې تی په خپل کینوس باندې چکلا خور کې نوم سور په خور شي چې تی شین را واخلې اغه په خپل کینوس خور کې نوم شین په خور شي خو زه لټکو تصویر نه سازو مو ټکو کې دا مصیبت ته چې لکه د خلکو د خلی نظر ټکه رااله منو الته سوري خو چې زه شعر کې استعمال کما وی کارو منو دلته شین شي بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه تېنه مقصد اخلي څوک تېنه زیړ مقصد اخلي څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي څوک تېنه یو رنګ او څوک تېنه بل رنګ لکه د یو ټکي سل معنی دي بیا د هغې معنی داسې کوم تړلې معنی نشته لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر ځي نو مال ما دپاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډېر سخت کار دی د رنګونو نه تصویرونه سازول آسان کار دی
ځکه خو یو صابر مرحوم ویلی دی کنه چې له زړګي چې وینې وسوسوم بیت شي زمانه زما نقصان ته خیال وکړه
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاذ باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي کوم لغت راواخلم کوم پرېږدم کم لغت با لکه دا لغات داسې وی لکه اس چې په کوم ځی بس لکه چې تا ولیکلو یو ټکه هغه وخت خور کو بیا اس تا لواکه وزي بیا دا غي تیزی بل چا سره په لاس کې شي
دا ادبی غونډې چې دي تنقیدی غونډې دي یا نور مشاعرې دغه سې د ادبی پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اوریدونکو باندې یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي لیکوالانو شاعرانو یا په داسې وایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی
چې کومې غونډې دي تنقیدي نشستونه دي مشاعرې دي د هغې ډېرې فائدې دي لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وی لکه هر اونۍ وی یا هر میاشت کې یو ځل وی نو دې چې دغه ته زی نو دې زړه کې وای چې باید یو نوی شعر ولرم نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده لکه چې موږ به کوم غونډې ته تلو نو موږ سره به غم و چې اوس دې کې نوی شعر ویل غواړي نو یو نوی شعر به مو لیکلو دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم دا ځان له یو ګټوره خبره ده دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي درته چکچکي وشي څوک تعریف وکړي نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایي وشي درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم ایبونه وي نو کوم ملګری کوم داغه مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګند یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې خدای کې د کشر او د مشر خبره نه وي مشران هم پکې نوي نوي خبرې دي کشرانو نه اوري او کشران پکې ډېرې نوي نوي خبرې د مشرانو نه اوري او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وی دغه کی بیا تنقیدی نشستونه دي غی کی خو باقاعده شعر وړاندې کی خلک چې تنقید پټولو کی او ټول خلک صداغي محاسن او صداغي ایوب چې کوم دي ایبونه هغه ورته سرګند کی خلک سو کی تعریف کوي او سو کی تنقید کوي کنه لکه دواړه راټول شي تنه تنقید ساس شي خو د تنقید یاد کر کتن چې کوم چاپیر چل کی ز ستا ګورم کما ډیر ټیټه ده لکه دغه نوی بحثونه چې کوم دي دینه شاعران ډیر کم خبر دي دا ماباد جدیدیت چې کوم دی خاص کر دا چې کوم دی دینه زمون لیکوالان زمون شاعران دا تینه ډیر خبر نه دي باید دې کې مطالعه وکي دغه ساختیات څه شه دی بیا رد تشکیل څه توایي دغه تانیسی لاری دی هغې څو قسمونه دي بیا هغې کې ډیر تیریز دي دغه ادبي تیریانې چې څونه دي دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي جدیدیت کې چې څه وو بیا مابعد جدیدیت کې چې اوس روان دي دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې د هغه لیک د هغه تخلیق چې کوم دی عاد تنقیدی لارو نواقفیت ولري بیا تخلیق کې ډېره داسې یو انقلاب راځي پکې بیا نوي نوي خبرې کوي هغه او دغه نوښتونه ورته معلوم وي د ته بیا چې دا د کوم لکه دا څنګه سازېږي او څنګه ساز شوي دي داسې یو باقاعده تربیت د هغه وشي زمونږ تنقیدي نشستونه چې زه پکې ډېر ناس پاس یم داسې هم نه ده چې خلک دې نه بېخي بې برخې وي خو ډېر لږ خلک په دې نو جدیدو کیدونو باندې پویږي اکثر خلک چې کم دی ما غد زړی زمانی کولو د بلبل له زمانی چې کما غا زړه تن کیدونو اوسم خلک اغه تن کیدونه کوي بس یو سو مخصوص ایوب دی د شعر او یو سو مخصوص محاسن دی د اغه پاړه خبرې کیږي او د مابد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دی چې اغیزي بیا هم زموږ شعر د دې شایانو نه به برخې نه دی ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهیږي او دا غي په شعر کې دغه سيزونه ښکاری
تاسو ځای اوس د بي وندو ته په خبر ادبي فضا څنګه ده اوس خلک کینی شاعران لیکوالان راغونډيږي کنه او تاسو ورځي کنه ورځي او کنه ورځي نو ولې
یو وخت په زده ټولو غونډو ته تلم او ډیر سم زده کړی د عمر ما په هنتونو او کالجونو کې نه دي زده کړی چې سمره ما سمره کړم دغه غونډو کې کړی دا اوس نه زما ډیر وخت شو نه متلې زه ټولو تر رسیدې نشم او دا ټولې غونډې چې دي د ټول غړي لکه ټولو سره زما ملګرتیا ده بیا چې یوې غونډې ته زما او نورو ته نه زما نور وایي چې ګلی کوي رانه بیا چې ودې ناراضي نو بیا وایي چې هغه یوې ته ځي او دې خوا نه راځي دې ته ځي هغه بلې ته نه راځي لکه دغسې خبرې کوي بل زه لږ یوازې ماشومان مې دي نو ستونزې ډېرې وي کارونه ډېر وي داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار نه وي هغه وخت مې واده نه وکړی هلک وم نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به زه تلم د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي اوس هم پېښور شکر آباد دی پکې ادبي بنډارونه ادبي غونډې مشاعرې سپکی روان وی کلی پا کلی دسی تنظیمونه دی آغی ادبی تنظیمونه دی آغی مشاعری کئی تنقیدی نشستونه کئی دیر لمین ڈک خلق دی او الکان راٹولی گی پکی دا آغی روزه نه هم کیږي ادبی او دغه تخلیقی صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دی دغه سی الله دی نور هم زیات کی چې دغه ادبی ناس تدیری شي اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي دی صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دی ترې واقف شي دا سلسله چې له سوونو کلونو را روانه ده دا چې همدغسې روانه پاتې شي
شاه سعود زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی تاسو سره ذکر کوم چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ یعنې دا خبره به کده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو شاعري ډېره وشوه په کار داره چې اوس خلک نثر ولیکي نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کیږي تخلیقي نثر هم لیکل کیږي لکه لنډې کیسې ناولونه څېړنه او تحقیق هم ډېر کیږي خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل او اوس چې دی داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي چې د دې څه وجه ده ستاسو په خیال
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی دی نه وړاندې د ګوتو پشمار یو سو رادیو سټیشنونه به یو سو ټلویزیونونه به سو مجلې به داسې راوتلې ورځپاڼې به وي هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې دغه پلیټ فارمونه وو او دوی به د معیار خیال ساتلو لکه مجلې لګې وې او لیکل به بېشماره راغلل نو هغې به هغې کې چاڼ کولو بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وې هغه به په مجلو کې چاپ شوي هغه به له خپرونو خپرې شوې دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت وټاکلو دې نه به نه راټیټېدل دی بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله خپل لکه لږ لیکل به کول خو معیاري به لیکل کول اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کی د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزورې لیکنې د هغه چې کوم کاری دی کوم د هغه لوستونکی دی هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورۍ په هر څه دته لایکونه په هر څه دته کمنټونه کیږي نو دی پکې خپله لکه نه پیژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم بل کاری ورته لایک ورکی کمنٹ هم پیو کی هغه هغه ټول لوستې نه وي. اوس خلکو سره ټایم نشته چې اوږدی اوږدی لیکنې ولولي. اوس د مینیمالیزم زمانه راغلی ده، لکه مختصر نویسی یو قسمه د خلکو خوښیږي په هر څه کې چې بس د پنځو جملو د دریو جملو د سی یوه وړه کیسه وي. د کیسې د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې، د یو کلپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډېر ځي. کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنې بڼې نه زیاته هغه خوښوي.
یعنی اوږدې لیکنې لوستونکي نه لري.
د یورپ په ناول باندې، د مغرب په ناول باندې زه به ووایم، لکه د دې سوشل میډیا دا دور لا داسې ډېر زیات نه شروع شوی چې د یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکونکي په ناولو کې اوس هغه سینونه نه اچي، هغه سینری نه اچي چې کمې په کیمره کې شوټ کېدای نه شي. لکه هغې به چې ناول لیکلو نو فکر کې به دا و چې دا به هالیوډ والا مانا اخلي په لویه غټه بیه باندې او هغوی به تنه فلم سازي. دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولی دی چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمره ده، هر یو کس مایک پکې لګولی شي، خسته ریکارډینګ کولی شي، ښکلي ثبتولی شي دا غږونه پکې. نو دا هر څه چې کوم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو ده. نو د کسی هغه لیکلې بڼه چې کومه ده اوس لوستونکي د هغې پر ځای دغه تصویري بڼه ډېره خوښوي. شاید چې دغه یوه وجه، شاید چې زه په غلطه یم. درېیمه دا ده چې زمانه تیزه شوې ده، ډېره تیزه شوې ده په هر څه کې. لکه بدلون راغلی دی، مشینونو کې بدلون راغلی دی، د ژوند په هره سطح چې وګورو یو لوی بدلون راغلی دی. نو ادب خو د ژوند د کاسي ده، د ژوند انځورګري ده. نو چې ژوند کې بدلون راغلو خو ادب کې به هم ورسره راځي. چې ژوند تیز شوی دی، ادب هم ورسره تیز شوی دی. داستانونه به پخوا خلکو ډېر په مینه لوستل، خلکو سره به ښه ډېر ټایم وو. اوس خلکو سره ټایم نشته، لکه ژوند ډېر بیزی دی. نو شاید چې یوه وجه یې دغه هم وي.
معاصر پښتو ادب چې دی په خاصه توګه شاعري، دې ته په کم نظر ګورئ، معیار یې څنګه دی؟
په دې موضوع چې خپلو همزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم، نو هغوی راته ډېر داسې نا امیده او ناهیلي ښکاري. هغوی وایي چې ځوانانو کې داسې نشته، دغه پکې نشته، چې مونږ کې مونږ مشرانو کې هغه پکې نشته. زه ورته وایم چې ګوره، لکه اوس زمانه کې او نن نه 50 کاله مخکې زمانه کې ډېر فرق دی. دغه وخت سر شمارنه وګوره، د اوسنۍ چې کومه د آبادي څونه زیاته شوه، خلک ډیر زیات شول. اوس مونږ ماشومان وو، نو د پیښور دغه جی ټی روډ چې دی دینه بچې اوړي دو، نو داسې ډېره شیبه پس به یو موټر راغلو تیر به شو. اوس ډېره شیبه ولاړ یو چې موټر لاره راکړي راته چې واغړو، که نه اوس 15 دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وي، لاره درته نه ترلاسه کېږي. په کالجونو کې چاته داخله نه ملاویږي، شفاخانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بسترې کمی شي. هر ځای کې داسې لکه یو ډېر زیات خلک زیات شوي دي. هر ځای کې ژوند بې حده تیز شوی دی. په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ما ته ښکاري چې راغلی دی، او د هغې څرګندونه دی په شعر کې کوي. سوشل میډیا شاعران دي، دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي. خو زه وایم داسې نه ده، لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلي کوي او په خپل حساب یې سمه کوي، خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري. مونږ د هغه مینول زمانې عادت یو، او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي. ژوند تیز شوی دی، دې تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته. اوس پخوا به رشتې چې څنګه وي، اوس رشتې هغسې نه دي پاتې. کور کې دننه، چاردیوالۍ کې دننه، د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه، اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده،
یا د اظهار شکل بدل شوی دی.
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رشتې وي، ملګرتیا وي، که هر څه، هغې کې لکه ماده پرستی لږه زیاته شوې ده، هغې کې لږه تیزی هم راغلې ده. اوس خلکو سره ډېر ټایم نه وي، ډېر وخت نه وي. پخوا به لکه جذبې خو ماغه دي انسان کې، خو د ده د نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي. انسان کې غصه ماغه ده، انسان کې نفرت ماغه دی، مینه ماغه ده، حسد ماغه دی، پکې لکه همدردی ماغه ده. دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې ماغه دي. خو انسان سره اوس وخت نشته، اوس دغه باندې ډیر زیاته د توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی، خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډیر څه نه و. خلک به خپل ذات کې دننه خپلو احساساتو جذباتو سره به تړلي وو، اوس خلک دنیا سره وتړلی شول. اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه چا سره، نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده، دا اوسنی ځوان چې کم دی، چونکې زه ډېر نږدې نه وینم، زه کالج کې استاد یې منو، دا اوسنی زیلی چې کمه لږ رالویه شي، زه ورسره تقریبا ټوله ورځ تېروم، د دې نفسیات ماته معلوم دي. دوی د خپل دور سمه عکاسي کوي، خو موږ ته لږه دغسې ناسمه ښکاري، ځکه چې موږ دغه دور عادت یو. شعر ډېر ښه روان دی ماشاءالله، لکه د ځینو شاعرانو هلکانو شعرونه ما داسې هغه اوس زه وایم خو خوښ مې شي، هغه ما خپل داسې مکناتیسي دایره کې راګیر کې، او بیا زه دغه کیفیت کې یم.
یعنی تاسو ورته خوشبین یې؟
زه مطمئن یم تنه دې د خپل زموږ چې اوس کوم څه دي چاپیرچل کې د هغې انځورګریم ښایسته کېږي، زما تهذیب زما پښتو زما هر څه دې شعر کې شته، خو دې لکه اوسنی زمانی سره سم دي که نه، نو بس صحیح دي. زه خو تینه مطمئن یم، بل دا لکه الله روان دي، دوی خو له خپل منزل ته نه دي رسیدلي. حمزه بابا خو تکمیل ته رسیدلی دی، غنی خان تکمیل ته رسیدلی دی، لکه هغې خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغې کړي دي، د هغې امکانات ختم دي. اوس د دې امکانات خو لا روان دي، نو د منځ کې خو موږ نه شو کولای چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو، خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي، او لکه شعر نه خوند اخلم په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم، چې څنګه زموږ دور کې لکه کمزوري شعرونه به وو، داسې مضبوط شعرونه ښایسته شعرونه به وو ښکلي به وو، دغسې اوس دی کې هم دي د ځینو شاعرانو ډېر ښکلي شعرونه دي او د ځینو لږ کمزوري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
Shandrangunashamgadegam خبر نیم نکوهیگم، ولی سوشم ولی ساشم، یا ووازیم چی بگیگم دست پتو تار خانو تا، یا شغلایم چی کزیگم، یا سروریم چی شلنگیگم، یا خماریم چی مستیگم، یا سروریم چی شلنگیگم، یا خماریم چی مستیگم. ke deur sham yolam bayam che rapegam das nurim che plaqegam kusururim che swadegam haqiqat minish tabadim mastaval kavam mastegam khanda ke me jada da khafastar go khandegam khanda ke me jada da khafastar go khandegam
خدایا بھایا لے بنیا ول چڑے چھ چڑے گم اوچ خدا آتن واچم تپ بنا کے گٹے گم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورئ. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟ کره کتنه چې ده دا څنګه ده د معیار په لحاظ؟
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
خو همدغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه کوي. ځان له یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي هغه شاعر نه وي، او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی مال رړې، یو ښه نقاد مال رړې چې لارې راته سمولې، لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرړې ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي، لږ دي. او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلی هم دي هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي، لکه زده کړې لپاره چې زه زده کړم، زه پرې باندې امتحان پاس کړم، زه پرې ایم فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم، لکه د ادب لپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې موږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمونږ په ټپه کې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي دا دینه هم داسې ادب ته نه سازېږي، دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي، یا په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي. د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګند نه ښکاري، لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وویلې. داسې نور موضوعات دي چې هغې کې لکه ما ته ادب کې نه ښکاري، خلکو پېشوري کار نه دی کړی، بس که چا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو دپاره یې کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وایي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلسټ یم، که نه لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتار ټیما. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ما ته پښتو کې نه دي معلوم، یا دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي، دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کش کې دغسې مو ځانګړي نقادان لرلې چې هغوی صرف تنقید کولې، زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب سره اثر وکړو. پښتو ادب یادوم، پښتو ادب باندې د دې اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، که نه ښه بد دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم، دا ژوند دی، دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د شرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو، زویم باید دا مشران دی سوشل میڈیا ترا دن نراشی او چی سنگا پا پخوالا کا پا دا شایان نونو پا جون کی با مونگ دا دی تربیت کو دا سی باید اس دا دی تربیت مونگ پا دی سوشل میڈیا کی دن نو کو مونگم پا ٹک ٹاک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی پا دی لارا لارشو پا دی لارا مزا مونگ باید ام دی فیس بک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی دا لارا خدا دا لارا بدا دا نو چی سنگا مونگ جون کی کو باید سوشل میڈیا کی دا سی کو خلا بدا مرگ مشران سوشل میڈیا ترا زینا والکان پوئی گینا چی مونگ پا کم لارا لار شو نو لو یستون زیدا غدا دا سوشل میڈیا لو یا گٹا دا دا چی دا پختون بہر دا نور جبو ادبیات نوم باکی خلق خبری گی چی پا نور جبو کی اس شیر سنگ روان دے پا نور جبو کی نصر سنگ روان دے سوشل میڈیا کی لکا دا غٹا فائدہ دا نقصان دا دے چی سوک لکا سوشل میڈیا سما نشی استعمال والے چاہتا چی لاری نی معلومی سمی لاری چی سنگ مامخ کیو ویل چی باید لاری ورت سمیشی اغی دا لائکونو پا بنیاد او دا کمنٹونو پا بنیاد دا خپلو تخلیقی پنزونو فیصلی کئی او دا غلط کار دے یو تخلیق د بل تخلیق په اساس ناپ کیږي یا نه ناپ کیږي اوس چې کوم دی نو د لایکونو د شمار په بنیاد دا ناپ کیږي که نه ناپ کیږي دا لوی پوښتنې دي چې کوم څه د خلکو خوښ شي یو لایک پې باندې ورکی اس دغه لایک چې کوم دی دغه د دې سطح نه معلوم چې دا کمنټ کې بیا معلومیږي چې دې کې لکه د څه تاثرات دي لایکونه ټول یو شانتي یو برابر دي لکه دې کې د اوټونو په شان چې څنګه اډکشن کې اوټونه ټول برابر وي داسې دا لایکونه ټول برابر وي خو لایک لایک کې فرق وي یو شعر په سړي یو رنگ اثر کوي بل شعر په سړي بل رنگ اثر کوي نو دا پیمانه سمانه ده کمنټونه چې کوم دي هغې کې بس یو څو کلی شایي کمنټونه دي هغه بار بار دوهراویږي تکرارېږي اوس خو د ټکو نه خبره لاړه هغه ایموجیز ته په ایموجیز کې خلک ایکسپریشنز کوي لکه په هر حال دغه علمي کمنټونه پکې کم وي چې کوم صحیح هغه د تنقید حق دی هغه پکې نه ادا کیږي نو په دغه اساس چې فیصلی شروع شي دی بیا د سوشل میډیا بده ده بیا دا لکه د بدوالی دی بل خواله دا دی چې دې سره دا هر چا هر ټکی هر لیکلی غزل انور ته ډیر پاسان اور رسیږي
پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ خوشبین یې ورته کنه نه هلی
دا هر دور ادب د بل دور دا ادب نه بل ډول وی لکه زه خوشبین یم ورته اس نه نا امید نه یم ادب خپل ځان ساتلی شي هغه داری زمانه سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسي دی هغه راسي چې کوم دی دا ادب را روان دی دغه چې ترکمه انسان وی دی ترکمه چې روبوت شوی نه وی د کی جذبي وی د کی احساسات وی ادب خامخا لکه روان وی هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی با او تک چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي
کم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا او د کمې ژبې زیات ګورئ
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه سر لس دولس کتابونه دي هغه ګورم ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم نو لیکچرو تیارولو دپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیات او جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم بس لسانیاتو څو کتابونه دي دا ما بعد جدیدیت او دا چکم تانیسیت د دې پاړه سلور پنځه کتابونه د دې نن سبا دا مطالعه کوم لما شوم ته په زما کتابونو سره شوق وو ما کور کې ځان ته بیل یو لایبرری سازه کړی دا په زرګونو کتابونه دی را سره پکې نو چې کله مې کوم کتاب ته زړه وشي که شعر وی که نثر کی وی هغه لاړ شم لایبرری ته هر ورځ یا هر دویم ورځ یو چکر خامخا وهم ورته او داسې لکه کله لږ وخت کله ډیر وخت هم هغلته په ناسته تیر کوم او مطالعه کوم د خپلې خوښې چې کوم کتاب خوند راکوي خوند اخلم زه مطالعې نه هم خرما او هم ثواب
د نو لیکوالانو ته ځوانانو ته پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ څه ورته ویل غواړئ
نو لیکوالانو پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، لمنفی فکرونو ځان ساتي، ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خوریږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډیر لوی کار دی زما په خیال، چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کړي، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي. اخلاق خلک ورزده کړي، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي، چې لوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي، لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار هم دغه جمالیاتو سره دی، او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دې راواخلي چې هغه جمالیاتي څه شي ډکې کړي، او د اولس جمالیاتی بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي، او منطقی بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډیر لوی کار دی، او دعا کوم چې عمدغه مثبت فکر او مثبت جذبې خوري شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان ښکلی شعر وي، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نورو ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایې که نه چې زمونږ اورېدونکي واوري؟ نو یو غزل راته ووایه شاه سعود صاحب.
دا غزل یو سو شیرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی دستنی تار وو زی سوری تروان وم، بل دزانو یو کتار وو زی سوری تروان وم.
واہ پیرالی.
دا چا یاد سر تڑلی دو وچوی ارمانونا، یو نختر وو بل چنار وو زی سوری تروان وم.
دیر خا دیر خا.
سرغر موا خاموشی وا، بے ترتیب زندگی وا، د چاغېږ کې ستار وو زی سوری ته روان وم، او بے پروا وم له حالاتو د ژوندون له مشکلاتو، یو مې ترو وو بل مې پلار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو شرابی وو کبابی وو، چې هر څه وو زما یار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخیسته وم سودا، بس یو ستوری د سهار وو زی سوری ته روان وم.
ډیر علی ډیره مننه مونږ د وخت راکولو شاه سعود صاحب په مخام خه.
ډیره مننه د الله په من.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بلا دی واخل مجانا نا، زما زړګیا زما سانا، ما سره کې نام زمانا، ځان صدق وکړم لتا نا. لالیه راش چی ولاړ در جار شما، ہے ولاړ در جار شما، چتا سر یو سولم ہی وی، سمر بخ کلی داشی بی وی، سبا حسنی نظاری وی، چستا دستر کو ننداری وی، پیاد جنت نظاری گلاس کا.
باندی نکشونا پانی پانی اس هر سرا تخکار اسر گلونا